مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جماعت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوي به دغه لانجه هواره کړي. د جماعت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاه دی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي کسل پسلو کې شریعت نشي راوستلی، 50 پسلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییز لار خپل کړي او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نشتې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لانه دی توانېدلې چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلي کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جماعت علماء اسلام ګوند خو په خپل یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی وو او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شو. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک هم دا خبرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابر شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماټه را سره د عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم مغلی اقبال ک لمړی لتا سو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادی شي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه غیدونکو ورېدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته ورسیږي، ځکه چې د دې څخه د وی امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډیر مرسته کړې ده. دوی معلومات خایي چې دوی اړیکې ډیر نږدې دي او حتی فاميلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنې دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه، او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
تر سره کوي. تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې لدې سفر غټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کوم خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دی ممتاز وربلوچی ویل چې دوی د مولانا پدرمان د سفر ملاتړ نه کوي، او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته و نصابي، نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي، مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د غوی تاییدی مې اخیستې ده، نو زهرا بلوچ څنګه د پنځشنبه پرز دا خبره وکړه چې حمایت یې نکوم؟
بالکل، د نزیپی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او دغه ښکارا خبره هم دا مخترله چې څنګه تاسو واوریدل، نو د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دی دغه خبره وکړه چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه لیتل مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشو نو هغوی د دې غټه وجه داره چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته رانغلي، او هغه ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوي چې د افغان طالبان دې ترزا کې چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب ویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپله انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته غوی احترام لري، غوی درناوی لري، نو کې دي شي چې دغه وجنه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې د غبرېدونه تر سره نه کیدغه نه ډډه وکړي.
مننه اغله حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستانی کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې زی حالت یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو په خپله توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفر واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن ال تشکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کوون شي؟ بل ورته مولانا فضل الرحمن په خپل ویل دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نامني دومره ډیر ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي، نو څنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر و نه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کی هغه ونه کی. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوون شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو موږ په دې باندې پیږو چې په دې دونی مکلونو کې مولانا فضل رحمان څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر موږ پیږو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره اړیکې لري اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي موږ پیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې د څه خای چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړي د مولانا فضل رحمان ته د سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی. زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ساسو سوال ته راځم چې وشي کوونی شي خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي موږ پخوا هم اوریدلی ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل رحمان ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. موږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کېده دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه موږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي د باغه وخت به تسلیم. خو زه فکر کوم چې مولانا فضل رحمان ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ماون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
علما اسلامي علما او حیات نړیوال حیات سره خلولې غسر هم نو کتلې. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل خو یو پښتنې په ډول مخکې ستاسو تر خبرې پوري کچرته امدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل رحمان د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل رحمان او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو. افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه د دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودریدل بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره. دا چې امریکا راغله و کده دوی اشغال بوله که هر شی بوله تر یو حد پورې حاکمیت قانون و تر یو حد پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سکوت وکړ. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس همشته او کدا پرسمی توګه د زما نظر د زما تحلیل د ممکن دسی نور عوامل هم پدې کې وی چې نور متخصصین به په خبري وکي، خو زما په ان چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایم چې شوی د پدې باندې هم خای چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځ دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ISI او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې
مصرف
دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي هغه ویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وزنډو، انتخابات مخامخا کیږي. او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دین حالات ډیر خراب وو، خو دغه باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې که ساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل. او که ساسو یا چی د انتخاباتو نه لږه شیبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کومه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډیو کوم خبريال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وخت موږ خبر وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخته په ښکارا ګټي نه ښکاری، خو زری پټي ګټي غول چې دا سیدي چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلباني څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړومبي زلباني د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغه ته رسیدلې ده نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو که یو خو د هغوی دریځ ورسېده، بل خو بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله ده چې د کډوالو پاړه باندې د افغان کډوالو پاړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلې، او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه با مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه نیخ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو پاړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورته سو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی و چې خبرې کړې وای، نو یو مولا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر یو مناسب کس و چې باید تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان طالبان یا د طالبان او دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پی په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د مولا واکی حکومت ته هم د سیاو سفر مناسبه ده چې باید وروشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان د لپاره د څه فائده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع کچېری دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، کچېری دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخکودلی دي چې د افغانستان په نفع خو اتکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا کچیر په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او تقریبا باید خبر شي او دا وغید حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړې. مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږه د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی څنګه پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نو ورکوي سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزي په اقلغيږي.
بل اخر اقبالو بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امده خبرو د خبر خبر هم سره وورو چې د په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم پاړه څوي
د زرانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغله ماغو تعلیم سلسله سمر وخت پر مواطا او سمر پر پرګنه د خلاف او فوجي تعلیم یې باندې پر تعلیم یې باندې تعلیم یې باندې نو دا افغانستان هم داسې ده چې صفه جمهوریت عمل کې جمهور ته ځرا راغلا او شل کا جنگ په نتیجه کې دا ټول ته ځرا راغلا ده. له هغه د دنیا باندې څه سخت راغلا ده چې دې هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دې باندې مني. یقینا د امارت اسلامي لډیر زمانه نه چې په افغانستان کې یو کلیدی رول ده نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شنه په دغه ضرورتونه نه هغه پوهیږي. موږ ته څه فکر ده چې زبا چې په فلسطین باندې په غزه باندې به مومران کېږي او په دې کې به 2000 بے ګناه خلک او په هغه کې به 70% بچي او خزه په یو مې دی یو د هغو په باره کې هم انسان کوشي ده نسل کوشي ده او یو جنگي جرم ده.
او بخښه اوس په بیرته ساس خبر تراشم یو بل خبره چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماټیک روابط نه لري خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغوی وادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماټیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو مانوی پلار ورکی دی ځکه چې د ډیر حمایت کړای دی د طالبانو څخه نو تر دې هدا پورې مونږ د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري دغه ډیپلوماټیک اړیکې او یا د دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده خو د ډیپلوماټیک اړیکې دی. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي متقی نشي کوي او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدې د لپاره تر سره شو او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د لپاره ډیر مهم وو.
خو نه دا مسله تاسو اشاره کړم مناسب تاسو څه غوښتل څه وای
ما صرف تاسو نه تاسو سره مالچ لکه تاسو خېلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته نو دا یو باس روان دي چې افغان طالبان سره په ټي ټي پی باندې خبره وکړلې او ټي ټي پی باندې خبره ونه شوې هم دا یو موضوع دغه کیږي مخترزي. خو قصاصو خېلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې د ظالمانه رویه بند کړئ. دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کراغلي چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پختره زمادار چې په دغه معنی باسا عمر نه کیږي لکه چې زمونږ په سیمه کې په هانو سره خبرې کیږي نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تک دی خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کوم غوښتنې په غوښتنې باس قدر هم نه کوي
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه د سټی په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډیره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې خطر چې دا بحث راوند غړو اغلی حقپال که د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسی، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمه د امنیتی او استخباراتی رقابتونو ترمنځ متاسفانه غیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته بچوي او پاکستان ته بچوي په دې موږ وګېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیش سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې. او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي د لپاره د نړۍ سره د تعامل د لپاره ښه پیغام نه دی.
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوره چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالی ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یو میاشت کې آباد کړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په وجومات کې د موسیقي په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیر ونی کې د بوګنونکو وژنو حال هم در کوم خو تر هڅ لمړی د تیر ونی د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی لا کرمانا تر کابل او باجوړه د بریدون چپا داعش ډلې تیر ونی د ایران کرمان کې دوا کابل کې دریا او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندیښنی زیږولی
دغه ډلې چې اوس داعش ځانمایي زکه کوم چې دا هغه ډلې خرابکاری چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو دراغ اکثر افغانستان کې لا فعال شو افغانستان ته عملا ترکاب شو
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسی ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي دا غ سفر لګنو نیوکو سره مالو ما
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود
وسته خدای دې نه کټه دې مو خیال مولانا چې په الیکشن کې کې دي مولانا سی ګور ډیفینیټلی دا د ورځې کې د الیکشن کمپین کې دا استعمالي و
د به حجابې په تور کابل کې د مرمون په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي کلوای فحشای خبروله کلوای سوالګری ټولو ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه
هغه حجاب مو د دې نه دی غوښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو ست د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني دا سي حجاب مو په خلکو نه دی لازم کړای موږ داس انجینکې توقف کړي بس زنانن توقف کړي د زنانا پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمن دی وي
او په پکتیا کې له بی علاج یړون خبريال او شاعر فرید تسکین وای دا سی ناروغي ور رسیدلی چې سترګې تری واخستې خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به ژوند هم تری واخلي
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې موته ډاکټرانو په خو میلیو چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابيږي کچرتہ بهر کې چرته پر مختلفي ودن کې علاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم مې چې کاش کې وژل شوی دی خدای حالات نه راغلي ځکه چې بل څه احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د دایښ خراسان ډلې په تیرې ونګونه کې د ایران لکرمان رانیولې د کابل تر دشت برچې او د کوزي پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو ورګیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګری ډلې د ایران په کرمان خار کې په دوه چاودنو کې لکتر لګه سل کسان وژل او تر 200 نور یې ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد وی پانی ټینګار کړی دی چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادا کړی چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. لدی به څو ورځې وخت نه وی چې داعش ډلې کابل دشتی برچی کې پر یو کاسټر موټر او قلای زمان خان ته چیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د وطن مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوی. د غراز داعش وسلوالو کابل ته د ملا فضل الرحمن پر اتک سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تر ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای لپاره زموږ ته پوسټ وکړي، د خدای لپاره زموږ په څو پورې دا جوړ حاصل شوته زو پوری بچو تو خاندی را بسی قبائل و تا بل شاید ناری روزانه ساو ده خرگو بخبو بانه پریغوزا.
همدار از ده کابل دشتی برچی خیرخانی و مزار شریف که هم ده پنجشنبه پورز بریدون شوی چی خلکو تای تلفات اده ولی و تیره یو و نیه کابل که ده تیر دو و کالو پرتلا خونره و نیه سبت کرا. د چارو شون کو پوینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه تاریخ چې طالبان افغانستان ته راغلي دي نو په ترتیب د رپورټینګ ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکیچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکر زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوی نه ده بلکې ضرورتونه بدل شوی او طالبان چې هر ډول شرایط واکته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناٹ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی اوس دا سیاسي ملیشا تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسي.
هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار کړی چې دا د ډیری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمن کابل ته وربللې. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلی نه ده خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمن د طالبانو له زعیم شیخ هیبت الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هیبت الله سره د فضل الرحمن لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي خو که د شیخ هیبت الله او د ملا فضل الرحمن لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکو وایي له فضل الرحمن سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوی تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه خنیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د گاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپل مسولینو چارواکو ولسونو پوری ورسي.
زه فکر نکوم چې فضل الرحمن دی په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابی د پاره وو، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې د پاره وو چې افغانستان نور هم رسواسي، طالبان رسواسي او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نور تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راست په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلې نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه امره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په ړمبي ځل لووتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خود دې نه کټه پیدا ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه تک څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولې وو، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته دغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه ورسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتک سرسم دغه ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند خبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی او بیا یې هم په راتک ځینې د ټیټي کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکه کړي او هغه د پاکستانی استخباراتو د اهدافو تعقیبونکو بلل دي. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولی د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. خغلی فضل الرحمن ویلی په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بیګنا وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅیږي او پوښتنه کوي افغانستان کې د جنو پر تعلیم ولی بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لستاس په تعلیم پسې وګرځئ. پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو وستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډیر د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چستا برې راستا د کور جنه با یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نیوی پاتې شي، د کالج نه بنې پاتې شي، د یونیورسيټي نه بنې پاتې شي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قائل دي، لکلون راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب لامل د عام افغانانو په ذهن کې منفور پاکستانی سیاستوال یاد دي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړي دي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ورسته یو کې د خزو د ډلېزو نیوونو خبرو شوی ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې ل خاره د سوالګرو مرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګان دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځای خلکو ادعا کړي چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مرمنې حوزو ته وړل کیږي.
طالب خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساسه قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه. خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیاد اگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چوه ما بسیج چویم علما بسیج چوه ایره چی کنه توجیه
د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې بې حجابه ښځې نیول شوي خو په وینا یې دا ښځې د توصیې وروسته بیرته خوشې شوي دي. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د بې حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د 13مې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ بیا تیره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د بې حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجنکۍ توقف کړې، بعضې زنانه توقف کړې د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجابه برمنډې وې، صرف یو کبای پتلون به یې وه یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیران به زرفینایین به اچولی وه.
د طالبان لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغو مېرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان مېرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت داراز ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 6000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو د دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستان د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي رادیو یو داسي خبريال شاعر او مدني فعال ته لاسرسي پیدا کړی چې په وروستي او څوکړونو کې د سترګو رڼا الوتی او اوس په ډندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبريالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاس نیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دید د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلاره کې روانو د سمزدګر مهال یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر محل چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې مچ د زما موبایل کې دی او چا نمبر د دیتا زنګ وها، بیا ماما زوی راغله غز بوتلم. خو هغه مال چې زکه غوښولم ډیر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو ملي و چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي. کچرتا بهار کې چرتا پر مختلفی ودن کې لاجونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شم ما وی چې کاش کې وجل شوی دی خدا سي حالات نه راغله زکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلمه
نموړې وای ناروغي درملنه لري خو تر اوسه په پاکستان او هندستان کې دومره پیسې پر لګیدلې چې اوس ځانته یو پاکټ ګولې هم نشي اخیستلای او د ناروغي دردناکو څپو ته په کور کې بي وسه پروت دی په جرمني کې مش د داخلي ناروغيو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سي ناروغانو کې د بیست سندروم څپې وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مارک تر سره درسوي خو په وینا یې د دې ناروغي د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برونشل استما په څیر ځینې وخت ارامی څپی وی چې ناروغ د ډیرو شدید او اراز ولای مون نه کړی کی خو ځینی وخت د حمله ډیره شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي د خولې زخمونه د کولمو د معدې د هضمي سیستم د تنفسي سیستم د سترګو او د عصبي سیستم حمله تجربه کوي
خو د تسکین نګدی ملګری شاعران او د رسنیو کارمندان وای فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی دوی چې دم غړې د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وای فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی
د اقتصاد د اقتصادي وضعیت نو لا کوو چې سم نه ده نو یو وخت خو پلان د لرګیو کار کول نو اوس پلان به کار دی څوک نشته د دوی په کور کې د فکر سړی د مشورې سړی خپل تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګي او همدار زخت ډیری نوري ادبي سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري فرید احمد تسکین د ژورنالیزم بشري حقوقو ماشومان او د ښځینه حقوقو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی له ربره پښتونخوا کې د شعرونو مینوال شته
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو ماسل هم وو وای دی پانتون د فراغت رساله د خپل غوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شیرونه یادښت کولای شي نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی
تغاړه ورکړم قاقل ته ور ودانګم دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته شاید د عشق جل په مخ کړه وي زما تسکین دا چې دراتلو او نه راتلو څه خبر نشته
او سم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت محل د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وايي ولسې لدی عذابونو خلاص کړي اوس خپل د یو شمیر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګان خبرې شوي فعالانو تیرونه بدخشان ته د مفتی عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دي د وګدو کاروان ویډیو خبره کړي ده دوی پختلی چې طالبان د ملت په سرمایه دومره وګد کاروان سره د څل اداره چیرته روان دي په دې کاروان د طالبانو یو دری ترانه هم لګیدل چې مفتی عزیز الله ته جوړه شوی او دا غستاینه پکې کیږي طالبانو نه دی ویلي چې د مفتی عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړې له دوی سره څه مسولیت لري بل خو کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوز یو بری پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولې په یو ویډیو کې چې غنو خلکو لاس په لاس کړی دلیدل کېږي چې د وسنی پاکستان اړوند یو سیمه کې د نڅاګرو یو ډله د جماعت په انګړ کې له موسیقي سره نڅیږي فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن رستې یو خبره کوټ کړي او ټینګار کړي چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جماعتونو له وضعیت نه دی خبر په ټولنیزو شبکو د دوه مونې لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزلې ځپلې لپاره د استراري کوډلې او د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې و خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکه پیل کړی چې وتلی سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلی ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړی وو. په دې هرې وی کوډلې $1,100 لګه خراغله چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوی نوی زلزله ځپلی ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلی ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوې. تیره اونۍ د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لوڼې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بل پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. درېیمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یو زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو ازادي راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤلان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د عده کې نیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پېژندلی. د پولیسو په وینا د انجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوي او سا یې ورکړې وه، چې له پلټونو وروسته معلومه شوه دا انجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هېوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سږکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکل په هیلونګ جانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورین ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په 3 ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه لستر زیری کمه خبره نه ده. اوس هم د دې اونۍ ومه ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ په الله سپارم.